په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن چهارشنبه ده، د زمری اسد 13 د اگست میاشتې 9. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپیته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه، دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې 2 سرتیری او 3 افراطي وسلوال وژل سوي دي. د بلوچستانو د ازادي پوز چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده، په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل سول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې 3 مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل سول او 2 سرتیري ژوبل سول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یوه چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او 2 سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړي او دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. د اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانی سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجنس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجنس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 18 نېټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20مه پیل شوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20مه وسی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اورئ. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدو له کبله د اړو کسانو شمېر 60% زیات شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل په کار نه دی. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي تر تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک هډې ته ورغلی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته د ژغورنې نړیوال کمیټې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د بشري مرستو د کمیدو له کبله د اړو کسانو شمیر 35% زیات شوی. دغه کمیټه د اقلیم بدلون او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کمښت د افغانستان د اقتصادي بحران یو عامل بولي. دا په اصل کې دا چې ځینې کسان وایي د نړیوالو مرستو کمیدل به د دې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې راپور کې پر همدې مسلې بحث شوی.
نشغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د بشري مرستو د بودیجې له کمیدو وروسته د افغانانو د اړتیاو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ 10 میلیون افغانان مرستو ته سخت اړتیا لري. دغه کمیټه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو کمښت، د اقلیم بدلون او خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د افغانانو د اړتیاو د 35% زیاتېدو لاملونه بولي. د دغه کمیټې د راپور له مخې سږ کال دوی له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 20% بودیجه ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې تېر کال دا شمېر 40% وه او د روان کال له جنوري تر اپریل میاشتې د بودیجې کموالی د دې لامل شوی چې 2 میلیونه کسان د تېر کال په پرتله لږ بشري مرستې ترلاسه کړي. آی آر سی دا هم ویلي چې په افغانستان کې 80% اړمن ښځې او نجونې جوړوي. په افغانستان کې د آی آر سی مدیرې سلما ابن عیسا په یوې اعلامیه کې ویلي هغه خلک چې پخوا یې دندې درلودې او پر ځان بسیا وو، اوس پر بشري مرستو تکیه کوي او ډیری کورنۍ نور خپل د خوړو د تامینولو توان نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې له نن څخه 2 کاله وروسته به د افغانستان اقتصاد له نړیوالو سیستمونو ووځي او 28.8 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان خپل ستونزو شکایت کوي.
از روز کې طالبان پای شو ته کابل مان کې نه رفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناجری، نه معاش.
د غزنی ولایت اوسیدونکې صابره وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاره او په کور ناسته ده. د دې په خبره نوموړې په دې جمهوري نظام کې پوځي افسر وه او 10000 افغانۍ معاش درلود. صابره د خپل ژوند اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط اقتصادي ما زیات خراب است، حتی نمیشه میوه او ترکاری.
زمونږ اقتصادي حالت ډیر خراب دی، ان میوه او ترکاری نشو اخستلای. د ماشومانو زړه کیږي کناروخ شي، ډاکټر ته نشم ورغړلای، همداسې پریږدو څو خپلې خشي. د ټولو حالت همداسې خراب دی، ډیری وخت د څو میاشتو کرایه په مونږ پاتې کیږي. کناډیواله ټولنه خپل مرستې ودروي، انساني تلفات په افغانستان کې زیات شي.
نه یو قات کنه، واقعا تلفات انساني د افغانستان بسیار زیات میشه.
نصیفه هم په کابل کې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې استاده وه چې د طالبانو حکومت لخوا د سلګونو نورو ښځو او نجونو په څیر له کار کولو منع شوې ده. دا وایي چې کور کې د ډوډۍ ګټونکی نه لري.
وضعیت اقتصادي خیلی خراب دی، چون در یک خانواده
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی، ځکه په یو لسیز کسیز کورنۍ کې ژوند کوم. د نظام له بدلون وروسته په کور کې ناستم او اقتصادي وضعیت مې لا خراب شو. شرایط خراب دي، کار نه پیدا کیږي. د اقتصاد کچه مو مخ په کمیدو ده، ځکه مرسته نشته، کار نشته.
شده میره چون کومک نیست، وظیفه نیست.
د اقتصادي چارو په اثر حافظي د افغانانو د اقتصادي ننګونو اصلي لامل په سیاسي تعاملاتو کې ستونزې ګڼي.
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی
بنسټی د ستونزې په سیاسي تعاملات کې ده. یو ځل د سیاسي تعاملاتو غوټه خلاص شي، دا به په یاد ولري چې افغانستان به په یو صنعتي تولیدي او صادراتي هیواد باندې بدل شي.
صنعتي تولیدي او صادراتي تبديل خاط شت.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو په ګډون ګڼو کسانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې په وار وار ادا کړې چې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت یوازې 5 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل ماکال په یو تازه ټویټ کې ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وشوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کېدل په کار نه دي. په فراه او بغلان کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نمونه خبره سي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري ل دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلی. مایکل مکال د سیشن به پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لاله لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې خونځیو ته لتلو منع کړی دی. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل په کار نه دی. په همدې حال کې په فرا ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزل عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لتګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړي ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له سو کډو څخه پورتن جونې لزده کوم نه کول غیر منطقي غیر شرعي او نه اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې خصه لخپل ټولنیزو بنسټیزو او اسلامي حقوقو په برخه کې دلته د جونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او خصه باید تعلیم ته ولاړ شي
تعلیم وکړن او تحصیل وکړن.
جولیا پرسی چې یو اعتراض کوونکی او د خزو د حقوقو فعال ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بي غوري کوي. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
طالبان هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي طبیعي او د افغان نجونو راتلونکي تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورستر بل کوي.
د راپورونو لمخې طالبانو د نجونو او خزو پر زده کړو کار ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ ل دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته انجونی خونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړي او نه هم تایید کړي ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دوه کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونه کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوی طالبانو د مرستندویو ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملي نه د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغه څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنۍ مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویو ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوې چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې ارمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بیلابیلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویو ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ځواک سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
منان د قسمت مبارزه با پولشویی
د پیسو منځلو په مرکزی بانک د مسلکی کادرونو د شتون په برخه کې ستونزې نه لرو او د تل په څیر خپل چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه مده.
خغل استداد داسې محل دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ سواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی و چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د خپلتیا پاړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسول نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خبره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسول وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له د مخ کې شمیر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړې ګوتونې سو خپل امنیتي تدابیر موټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د امنیتی چارو پوه اسد الله ندیم وای
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعی صورت د نشو ویل کېدای چې افغان طالبان د پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان په هیګي چې دا مسله خطر پیښول شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درکوي.
مسله بسیار جدي سي، طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریخي لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کړي. د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زی به وای
بهتره دا چې دوی ډیپلوماسۍ لاري د پټي ډیپلوماسۍ لاري دغه مسائل حل کړي، او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپل داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دا غوره وګڼي چې نور هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولېږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه ووژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. لدی وړاندې په 13 مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتی منسوبین وژل شوی وو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې مشر د هرمز له تنګي له تیریدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې سنتیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندې تګ راتګ او د ایران د غوښونو د دفقولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولېږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې غوښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړې. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپل وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سندیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اړې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي. خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشی او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبره د طالبانو کومه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری پاتلسمه نیټه ملت ته د دولت حساب ورکول په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همدارس له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویل چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو کومه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هشان تیر کال 952509 هاتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوې دي. خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نو موري دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخه ستانه شوې کې د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه چې د دې په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره خپل خواوره وېستلې. پر افغانستان طالبانو لوکمنی دوه وروسته یو زلبیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لاري ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څول دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پوسی. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رابطې ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 20,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکي چې زما کرایه راکا، او ما سره دا کرایه نشته چې زه ما ته ورکوم. کزه افغانستان ته لاړ شم، طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جاړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوی ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی اکل بیشتر بود. د جامعه ترکیه مبشر یک شرایط بد زندگی داشته. شما
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وي، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره لدې چې اسناد هم ولري، پولیس دې یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې په لاندې کوي. مجبوره شوم راغلم. ما ویل چې وماړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیونه زیات راستنه شوی او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې ترسره کیدونکو دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړي او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. دا هم راپور
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک حیران کړي دي.
زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراف کار خستل که گی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چطک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چی ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته که گی او خاده پا غم بدلوی. غلام علی را تاویل که یو چوک پا واده او ده غم خاده نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدیره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانان شته چې د دغه رواجونو ته وجه نه نشي برداشت کولای، زاړو شو دغه جنکیم دغه سپاتي د څه رواجونو چې هغه یو غریب سړی یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی. یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګو راتګ ټیکټ هغه څه مصارف په غدل د رواجونو وسه نه لري. خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړې کوي او چاله به جان مازونه تسبیح د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نو دغه وجنه به ټول خلک ورته د خدا کوي چې رواج نشي کولای، حج به نه کولای، رواج نشي کولای
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یاد او رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په اسانه او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وي آرام تختولی دی.
مڑی کا بند بند ڈیرا ساتھ
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین وای دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.